د مینه پیغام.
د پودورو نقصان. زما ګرانو اوریدونکو، موږ تاسو ته د پروګرامونو یو نوې سلسله کې هرکلی وایو
چې نوم یې دی د پودورو نقصان.
زه امید لرم چې دا پروګرامونه به تاسو ډیر زیات خوښ شي،
او دې سره سره به دا به تاسو لا د هغو خلکو په مرسته کولو کې مدد درکوي کوم چې د پودورو په نشه کې اخته شوي دي.
زما رونو او خویندو، په دې پروګرامونو کې به تاسو دا واورئ چې کم کس د پودورو په نشه کې اخته شوی وي، نو د دې په وجه باندې د هغه په ژوند او د هغه د کورنۍ په ژوند باندې څه اثر غورځېدای شي.
او نه صرف دا، بلکې په دې پروګرامونو کې به تاسو واورئ چې تاسو د دې لعنت یعنی د دې نشې نه څنګه خلاصون موندلی شئ.
نو راځئ چې موږ په دې سلسله کې نن یو نوی پروګرام واورو.
زما ګرانو خوږو اوریدونکو، زه یو ځل بیا تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې هرکلی وایم چې نوم یې دی د پودورو نقصان. زما ملګرو، زه امید لرم چې زموږ تیر شوی پروګرام به ستاسو هم ډیر زیات خوښ شوی، ځکه چې دا زموږ په معاشره کې یو عامه کیسه ده چې د هرې کورنۍ نه څوک نه څوک په دې لعنت کې ګیر دي. نو زما خوږو ملګرو، نو هم دغه شانتي ستاسو به دا نننی پروګرام هم ډیر زیات خوښ شي او ستاسو د پاره به ډیر فایدناک وګرځي. لکه څنګه چې د خدای پاک کلام فرمایي، نشه د شیطان آله ده، پودر انسان د یو زناور په شان جوړوي. زما خوږو اوریدونکو، په تیره شوې هفته کې تاسو او موږ واورېدل چې یو کس څومره په اسانۍ سره د پودرو په نشه کې اخته کېدی شي. یعنی دا خبره کافی ده چې صرف په هغه ځایونو کې چرته چې دا د مرګ او د شرارت نه ډک بوټی پیدا کیږي ژوند تیر کو او څو لوګي د هغې نه اوس کو، نو بیا به موږ خپل ټول عمر هم په دغه لعنت کې گیر شو او د هغې ښکار به شو. زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو په شورو کې د خپل ژوند نه تنګ شوي او بې حوصلې شوي او بیا تاسو دا غواړئ چې خپل ژوند له یو نوی رنګ ورکوي، نو تاسو د پودورو څکلو ته مخ راواړوئ. زما ملګرو، هر کله چې په ړومبي ځل باندې یو کس پودر اوسکي، نو هغه د پاره به دا ډیره د خوشحالۍ مکوي او هغه به د هغې نه ډیره مزه اخلي. خو زما ملګرو، دا سوچونه او خیالونه دغه خلک د حقیقت نه لری کوي. د هغوی ژوند بې مطلبه او بې مقصده جوړ شي او د هغوی دغه عمل یا کار د هغوی د کورنو د پاره د شرم او سپکاوي سبب وګرځي. زما ملګرو، دغه کسانو ته چې کم درد او غم را پیښ شوی وي او غواړي چې ځان له راحت او سکون ورکي، او یا دا غواړي د یوازې کېدلو نه خپل ځان وساتي او د ځان د پاره یو پناهګاه پیدا کړي، نو هغوی په دې عمل کې خپل ځان گیر کړي. خو دا راحت او سکون تر ډیر لږ وخته پورې وي. او بیا دغه کسان هیڅ کله هم خپل ځان د دې لعنت او بدۍ نه نشي خلاصولی. زما خوږو اوریدونکو، نن به موږ ته ډاکټر صاحب هغه خبرې څرګندې کړي کومې چې د نشې د نقصاناتو په باره کې دي. نو راځئ چې د ډاکټر صاحب نه دا خبرې واورو. میوزیک.
خورې، تاسو چې په کومه موضوع باندې خبرې وکړي، دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده. خو په دې موضوع باندې د خبرو کولو نه مخکې، زه غواړم چې خپلو خوږو اوریدونکو ته د خپل طرف نه سلامونه وړاندې کوم. نو خوږو اوریدونکو، زما سلام قبول کړئ. زما خوږو اوریدونکو، د نشې بیل بیل ډولونه او مادې یعنی دواګانې موجودې دي چې سړی پې عادت کیږي. په دې سیزونو کې یو سیز کم چې زمونږ او ستاسو په میس کې ډیر زیات عام دی هغه چرس دی، کم چې د شادانه نومي بوټي نه جوړیږي. خوږو اوریدونکو، دې شادانې نومي بوټي ته په عامه ژبه کې د چرسو بوټی خوم ویل کیږي، او دا هغه بوټی دی د کم نه چې چرس جوړیږي. خوږو اوریدونکو، دا بوټی زمونږ په ژوند باندې ډیر غلط اثر پرې باسي. هغه کسان چې چرس سکي هغه ډیر زیات سست او بې حاله وي، او اکثر بې ځایا پراته وي. داسې کسان کېدای شي د ټولو نه اول کله چې یو کس دا نشه شروع کړي، نو په شروع کې هغه ډیر زیات خوشاله وي او هغه ته ډیره زیاته خوشحالي محسوسیږي، خو کله چې هغه د دې نشې عادت واخلي، نو بیا هغه ډیر زیات پریشانه وي او هر وخت د خپل ځان په فکر کې وي، او هغه همیشه په خپلو سوچونو او خیالونو کې ډوب وي. او داسې کسان د عقل او د فکر نه بهر وي، یعنی هغه د لیوانو په شان وي. کچرې نشه انسان ته د خوند او د مزې احساس ورکي، نو هغه په دې عادت باندې گرفتاره کیږي، او هغه د دې نشې عادت نه خپل ځان نشي خلاصولی. د نشې په انسان باندې غلط اثر دا دی چې هغه نشه انسان د هر یو کار نه او د هر یو کار د کولو د سوچ نه اوباسي، او هغه کسان څوک چې نشه د ډیر وخت نه کوي، د هغې بدن ډیر زیات کمزوري، سست او بیکار ښکاري، او هغې هر وخت پریشان وي او په دې سوچ کې وي چې د کم ځای نه دا نشه پیدا کی او وی کړي. داسې نورې دواګانې هم دي چې په دواخانو کې میلاویږي، او معمولا دا دواګانې د ډاکټر لخوا خلکو ته د خوب راوستلو او د آرام دپاره میلاویږي، چې خلک په هغې باندې خوب کوي او ذهني آرام ترلاسه کوي. او عموما دا دوایانې هغه خلک استعمالوي څوک چې ډیر زیات کمزوري وي او هغې نفسیاتي مریضان وي، نو هغې د آرام دپاره دا استعمالوي، او ډاکټر هغې ته د دې دوایې یو معمولی اندازه یعنی مقدار وښيي چې هغې به تر دې مقداره پورې دا دوایی استعمالوي. سلګ وخت پورې کله چې خلک هغه دوایی په هغه مقدار کې استعمالوي، نو هغې آرام ترلاسه کوي، خو چې په دې دوایی استعمالولو کې د هغې وخت لږ نور هم تیر شي، نو بیا په هغه مقدار کې هغې ته آرام نه میلاویږي، او هغې د هغه دوایی لږ مقدار نور هم سیوا کی چې آرام ترلاسه کی، نو په دې کې د هغې ژوند تباه شي او د تباهۍ طرف ته روان شي. خوږو اوریدونکو، د دې نه علاوه دا دوایانې ذهن ته د تشویش او د خفګان په وخت کې قرار او سکون ورکوي. خلک غواړي چې په دې دوایانو باندې خپل ځان ته سکون او راحت ورکړي، خو دا دوایانې هیڅکله هم انسان له سکون او راحت نشي ورکولی، او نه دې سره د انسان غم یا غوسه لرې کېدی شي. خوم داسې دې دوایانو په استعمال سره وجود ته مختلف قسمه نقصانونه رسی، او انسان په مختلف قسمه بیمارو کې راګیر شي. آخر دا چې لاس خپې کار پرېښودل شروع کی او د زړه په درزا باندې خوم اثر پرېوزي، او د دې نه بلډ پریشر، ذهني بیماری او نورې جسمانی بیماری پیدا کیږي. خوم داسې د نشې نور خوم قسمونه دي چې هغه د تریاکو او کوکنارو یعنی د اپیمو نه جوړیږي. کمې دوایانې چې ما مخکې یاد کړې هغه دومره خطرناکې نه وي لکه مثلا چرس، خو اوس دلته کې هغه دوایانې کمی چې د تریاکو یعنی د کوکنارو، مطلب دا کمی چې د افیمو نه جوړیږي، نو هغه دوایانې ډېرې زیاتې خطرناکې دي. په دې دوایانو کې مورفین، کوډین او هیروین شامل دي، او هیروین د نشې د ټولو نه خطرناکه دوایی ده. خوږو اوریدونکو، کله چې مارفین یا هیروین جوړیږي، نو په دې کې مختلف قسمه کیمیاوي مواد اچول کیږي، او دا په یو خاص طریقې سره جوړولی شي. لومړی خبره خدا ده چې افیم په خپله خوم خطرناک دي، او د دې نه علاوه په دې کې دننه چې کم کیمیاوي مواد میلو شي، نو دا د دې کیفیت نور خوم ډیر زیات خطرناک کی، او کله چې انسان دا استعمالوي، نو انسان بیا نور خوم د تباهۍ په لار باندې روان شي، او دا د انسان په وجود باندې مختلف قسمه اثرات غورځوي. د دې نه علاوه بل یو داسې نشوره دوایی چې کمی ته هیروین ویل کیږي، او دا د مورفینو نه جوړیږي. هیروین یو ډیره زیاته خرابه او طاقتوره دوایی ده. دا دوایی د لږ سات لپاره ناجوړه کس لا قرار ورکوي او دې سره د هغه دردونه ختمیږي او هغه ته د لږ وخت لپاره سکون او خوشحالي میلاویږي. خو کله چې د دې دوایی اثر ختم شي نو بیا انسان یو په دوا په دردونو کې اخته شي او هغه ته دا دنیا داسې ښکاري لکه یو دوزخ. نو خوږو اوریدونکو، موږ له پکار دي چې داسې قسمه دوایانې نه استعمالو کمې چې زموږ ژوند، صحت او زموږ وجود تباه کوي. میوزیک.
زما خوږو ملګرو، په تیره شوې هفته کې تاسو او مونږه د پوډرو د یو نشئی کس یعنی د عبدالولی په حقله اوریدلی وو چې د هغه حالت بالکل د زناور په شان جوړ شوی و. خو د هغه د پاره اوس هم امید شته. هغه د ناامیدۍ په کنده کې داسې ډوب شوی و چې هغه صرف دا کار کولی شو چې چغې ووهي او د مدد دپاره سوال وکړي. زما خوږو اوریدونکو، تاسو خو دا ښکلی شان پروګرام اورئ، خو اوس زه تاسو ته د دې پروګرام په مینځ کې خپل د ټیلیفون نمبر درکوم. هم په دې نمبر باندې به تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ او خپله رائے به هم راکولی شئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00 11 3 0 0 0 3 1 یعنی 00 44 11 3 8 0 0 0 3 8 1. نو زما ګرانو اوریدونکو، دا زموږ د ټیلیفون نمبر دی. هر کله چې تاسو موږ ته ټیلیفون کوئ نو په ټیلیفون باندې د پوره پیغام اوریدو نه پس تاسو خپل ټیلیفون بندوئ. اول زموږ خامخا تاسو پیغام ته خپه غور سره غوږ ږدئ، نو بیا به وروسته موږ تاسو سره رابطه وکړو. زما ګرانو اوریدونکو، اوس په مونږ اورو چې د دې خراب او بد عمل نه یو کس څنګه خلاصون موندلی شي. زما ملګرو، شفا یا علاج تر هغه وخته پورې نشي شروع کېدی تر څو پورې چې بیمار په خپله باندې د زړه د اخلاصه علاج کول اونه غواړي. نو زما خوږو ملګرو، راځئ چې اوس د عبدالولی په حقله واورو چې په هسپتال کې ډاکټر سره ناست دی او د پوډرو د دې بدای نه د خپل ځان د پاره د خلاصون لار لټوي.
خوږو اوریدونکو، عبدالولی په دفتر کې زما مخامخ ناس و لکه د خټو نه د جوړ شوي لوښي چې په ځمکه لوېدلی وي. واقعا ما ته دا معلومېده چې دا ټول د پوډرو په وجه دي. هغه زما د مرستې په خاطر ناری وخلی، خو ما تر هغې پورې د هغه مرسته او مدد نشو کولی تر څو چې په دې خبره پوه شوی نه وم چې هغه زما نه څه غواړي. آیا هغه ما نه نور پوډر غوښتل چې اوس کی، او یا هغه غوښتل چې زما په مدد سره هغه خپل ځان له صحت ترلاسه کی او د دې بدای نه اخلاص شي؟
ډاکټر صاحب، زما مدد وکا، ډیر په دردونو کې اخته شوی ما، صرف تئی چې زما مدد کولی شي. راشه زما مرسته وکړه ډاکټر صاحب.
ته زما نه څه مرسته او مدد غواړې؟ په تا څه چل شوی دی
ډاکټر صاحب؟ ته وینې چې په ما باندې څه شوي دي؟ صرف تئی چې زما مدد وکې زر که کناله.
او زه ستا مدد کولی شم؟ زه چې ستا دې مړو سترګو ته ګورم نو ماته پته لګي چې په تا څه شوي دي. خو زه غواړم چې زه ستا د خولې نه واورم او ته ما ته خپل بیان وکې.
ډاکټر صاحب، دا نور هیڅ نه دي، بس صرف او صرف پوډر دي. ټول وجود مې د پوډرو نه ډک دی او زما ژوند دې خوار زار کړی دی. زه له دې نه ځان نشم خلاصولی، زه خپل ځان په کابو کې نشم ساتلی. زما مدد وکړه ډاکټر صاحب، زما ذهن کار نه کوي او زه د پوډرو نه علاوه بل هیڅ په باره کې سوچ نشم کولی. ته زما مدد وکړه ډاکټر صاحب، ټول په دردونو کې یما.
ته زمانه څه غواړې چې زه یې در سره وکم؟ آیا ته د نورو پوډرو او د هیروینو په لټون کې یې؟
نه نه ډاکټر صاحب، داسې څه خبره نه ده. زه نور پوډر نه غواړم، بلکې زه غواړم چې نور خپل ژوند د دې بلا نه خلاص کړم. نو ځکه خو تا ته راغلی یم ډاکټر صاحب. زه دا خیال کوم چې صرف ته زما مدد کولی شې او ما د دې لعنت نه خلاصولی شې.
عبدالولی، آیا ته غواړې چې خپل ځان د دې نشې نه خلاص کړې؟
او ډاکټر صاحب، بالکل زه غواړم چې ځان د دې نشې نه خلاص کړم. کله چې ما پوډر شروع کړل، نو ما دا خیال کوم چې زه به کله کله نشه کوم. خو کله چې ما د دې نه په اول ځل خوند او مزه واغسته، نو دا ډېر یو ښکلی خوند و. خو زه د دې د نقصاناتو نه خبر نه وم. ما دا سوچ نه کوم چې دا به داسې ناوړه سیز وي او زه به پرې عادت شم.
عبدالولي، بیا څه وشول؟ ته ما ته ټوله کیسه وکړه.
ډاکټر صاحب، ما ته نه یادېږي. زه نه پوهېږم چې په ما څه شوي دي، او ما ته دا نه معلومه. زه پوهېدم چې یو ورځ به په دې پونډرو عادت شم، خو ما ته دا نه معلومه چې یو ورځ به په ما داسې حالت راشي او په ځای د دې چې زه په پونډرو کابو وساتم، پونډرو زما ژوند په خپل کابو کې کړ. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، کله چې ما سره پوډر نه و چې وېسکم، نو ما ته داسې محسوسه شوه چې زه لیونۍ کېږم، لیونۍ کېږم. داسې ښکارېده چې زه نور مړ کېږم. ما بیا کوشش وکړه چې پوډر واخلم، ځکه چې ما ته ټول سیزونه بې مقصده او فضول ښکارېدل. یعنی ما ته خپله کورنۍ، خپل راتلونکی وخت او خپل ژوند هیڅ راته نه ښکارېدل. بس ما صرف د پوډرو سوچ کو. ډاکټر صاحب، زر که زما مدد نه راشه، زه ډېر په تکلیف کې یم.
زه پوه شوم. ما پخوا نه هم داسې لیدلی دي، او د پوډرو دا کیسه د ډېر وخت نه شروع ده. خو مخکې راته ووایه چې بیا در باندې څه چلو شو.
ډاکټر صاحب، زه په تکلیف کې یم، او ته راته وایې چې کیسه ووایا. دا تا څه کیسه راغستې؟ زما مدد وکړه د خدای دپاره، زر که زما مدد وکړه.
بالکل، زه ستا مدد کول غواړم، خو د ټولو نه مخکې زه ستا په بیمارۍ او ستا په تکلیف باندې خپل ځان پویول غواړم. نو زه به ستا مدد کوم، خو د هغې نه پس چې زه په تا باندې خپل ځان پوه کړم. نو مهرباني وکړه، ما ته خپل ټول حال ووایا چې زه ستا په پوره تکلیف باندې پوه شم او ستا په ښې طریقې سره مدد وکم.
ټینک ته ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، ما ډېر کوشش وکړه چې د پونډرو استعمال بند کړم. خو هر کله چې مې دا کوشش وکړه چې پونډر اونس کړم، نو زما په ټول وجود کې یو داسې درد پیدا شو چې د هغې په وجه زه نورم د پونډرو خواهش مند جوړ شوم. ډاکټر صاحب، ډېر دردونه دې راباندې کنه. ډاکټر صاحب، هر کله چې زه په خپله دې اراده کې ناکامه شوم چې پونډر بس کم، نو زما د خپل وجود نه کرکه پیدا شوه. زه د خپل وجود نه نفرت کوم. زه نه پوهېږم ډاکټر صاحب چې دغه پوډرو په اول ورځو کې په ما څه کړیو چې ما دومره په شوق سره څکل، او اوس یې زه دې تورې کندې ته غورځو نه یم. زما مدد وکړه ډاکټر صاحب، د دې کندې نه ما وباسا، زر کړه ډاکټر صاحب.
اے ځوانه، آیا تا ته داسې پته نه وه؟ آیا تا دا کله هم نه اورېدلی چې دا د زهرو بوټی انسان تباه کوي او د انسان ټول وجود او ژوند په خورو کې میلاو کی؟ زه حیران یم چې ته ولې دومره کمکل او نادانه شوی وې او د اور لمبو سره دې لوبې کولې.
ډاکټر صاحب، ما چې ساوڼې دنیو ما په هغه خبرو باور نه کولو. ما داسې ګمان کو چې دا کیسې او دا خبرې ټولې د زړو خلکو خیالي خبرې دي، او هغوی به داسې سوچونه کول چې دا ښه څیز نه دی. نو زه څنګه نادانه او کم عقل کېدای شم؟
او عبدالولی، د مشرانو په خبرو باندې عمل نه کول بې وقوفي ده، او دا تا ډیر غټ کم عقلتوب او بې وقوفي دې کړې ده چې تا د مشرانو په خبره او د هغوی په نصیحت دې عمل نه دی کړی، او نن ته په دې مصیبت کې راګیرې.
خو ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې زه په خپله خوښه دا کار نه کوم. زه له خپل باطن نه په دې خبره پوهیږم چې زه یو انسان یم، او زم د خپل مور او پلار یو بچی یم. نو چې پوډرو زما د ژوند اختیار اغستی دی، نو زه دا ګمان او خیال کوم چې زه انسان نه بلکې یو زناور یم. ډاکټر صاحب، اوس ما ته د نورو پوډرو ضرورت دی، لږ په ما نظر واچوه. مهرباني وکړه، زر کا ما ته خیال وکا. زما ټول بدن ریګ دی، او دا لعنتی عادت او دې خراب عادت زه په توره کنده کې ډوب کړی یم. ډاکټر صاحب، ما ته اوس خپل ځان لکه د یو بوډا او ناروغ کس په شان ښکاري، او زما وجود ټول په دردونو او پرېږدېدو دی. اوس ډاکټر صاحب، زما دردونه نور زیاتېږي، زر که زما مدد وکا. زه نور د دې دردونو زغم او برداشت نشم کولی. ډاکټر د خدای د پاره راشه. ستا د قسم وي ډاکټر صاحب چې زما مدد وکا، زه مړ کېږم د دردونو د لاسه مرمه. د خدای د پاره راشه، زما مرسته وکا.
عبدالولی، ته پریشانه کېږه مه، زه به پوره کوشش کوم چې تا د دې مصیبت او د دې تکلیف نه خلاص کړم، او زه به ضرور ستا مدد کوم.
زما خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ دا خپل پروګرام واورید، او زما امید دی چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو به تنه ډیر څه زده کړی. خو که چېرې تاسو موږ له خپل رائے راکول غواړئ او موږ ته سوال غواړئ، نو تاسو به موږ سره په دې نمبر باندې رابطه کوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0044113001، یعنی 0044113800381. خو د ټلیفون بندولو نه مخکې تاسو چې په ټلیفون باندې کوم پیغام اورئ هغه پوره واورئ، ځکه چې دا پیغام اوریدل به تاسو سره زمونږه په رابطې کولو کې مدد کوي. او زما خوږو ملګرو، که چېرې تاسو مونږ سره په ایمیل باندې رابطه کول غواړئ او مونږ له خپله رایه راکول غواړئ، نو زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pushtoradio.org. او زما ګران اوریدونکو، که چېرې په سوجه باندې تاسو زمونږ پروګرام وانورې دی شئ، یا تاسو زمونږ نور زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو دا به تاسو ته په دې ویبسایټ کې ملاویږي. زمونږ د ویبسایټ پته ده www.pushtoradio.org یا .net. او زما خوږو اوریدونکو، تاسو د پاره بلر خوشاله خبره دادا، که چېرې تاسو روحاني گیتونه یا داسې د نورو کتابونو مطالعه کول غواړئ چې د هغې په وجه تاسو ته روحاني ترقی ملاو شي، نو دا زمونږ په دې ویبسایټ کې موجود دي. زمونږ د ویبسایټ پته دا ده www.pushtozere.org یا .org.
ګران اوریدونکو، تاسو له ډاکټر صاحب او د عبدالولی خبرې واورېدې. آیا عبدالولی به داسې وکړی شي چې د ډاکټر صاحب په مدد سره پوډر او نشي پرېږدي، او د دې بدۍ او نشو نه ځان خلاص کړي؟ زما ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو به په راتلونکې هفته کې واورئ چې ډاکټر صاحب عبدالولی ته څه طریقه ښایي او د هغه ژوند به څنګه بچ کوي. او هغه له بد دی پودرو د نشینه څنګه خلاصون ورکړي. زما ګران اوریدونکو، اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو زه په اخیر کې تاسو ته یو خبره بل کول غواړم چې د عبدالولی په شان خلکو د پاره یو ډیر غټ امید موجود دی، او دا هغه امید دی چې د عبدالولی په شانتي خلکو ته به د هغې نه ډیر زیات امید ملاویږي او یو نوی جون به ورته ملاویږي. نو زما خوږو اوریدونکو، موږ به په راتلونکي پروګرامونو کې د هغه ژوندون په باره کې خبرې کوو. اوس هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. ستاسو نه اجازت غواړم د خپل ځان، د خپل ماشومانو، د خپل کورنۍ خیال ساتئ. د الله پامان.